السلام علیکم په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړي استازي روزا اوتن بایو په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوه لوړ پوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې اوتن بایو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په برخه کې پر همکاري ټینګار وکړ دغه راز ویل شوی چې په هغه کتنه کې چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ترسره شو د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومت ولی او د افغانستان پر رغونه کې د ټولو افغانانو من جمله ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وشوې د طالبانو د حکومت د پاسپورت د ادارې نوی مشر مولوي عبدالکریم حسید پرون یک شنبه خپل دنده پیل کړه خو نه ویل چې د پاسپورت د ویش درېدلې بهیر به بیرته کله پیلېږي د پاسپورت ریاست یې رونی خبر ورکړ چې د تل میاشتې له شپاړسمې به تر نامعلومې نېټې پورې د پاسپورت ویش بندوي چارواکو د دغه ځنډ له امله تخنیکي مسایل بللي او ویلي دي چې د پاسپورت د چاپ او اړوند نور تخنیکي وسایل ترمیم ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت له پایله د پاسپورت ویش ستونزمن او خلک یې د اوږده او پیچلي بهیر په اړه تل شکایتونه کوي ټاکل شوی چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین پیل شي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي او د ټول عمر لپاره یې له فلج څخه خوندي کړي ویل شوی چې د پولیو ضد واکسینو دغه کمپاین په کابل کندهار هلمند نیمروز زابل اروزګان ننګرهار لغمان کونړ نورستان هرات فراه غزنی خوست پکتیکا او پکتیکا کې ترسره کیږي په عین حال کې د بیل او ملندا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د $1.2 میلیارد مرستې ژمنه کوي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې پولیو بیخي له منځه نه ده وړل شوی د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د اتاتورک ماشومانو روغتون ته د خوارزواکو ماشومانو د درملنې دارو درمل برابر کړي دي ډبلیو ایچ او پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا درمل د افغانستان لپاره د بشري حقونو د صندوق پر مټ د روغتون ته رسولې دي تر دې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا مسؤلانو او ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان او امیندوار میندې له خوارزواکۍ انکړېږي پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په جنوب لویدیځ یو نارامه سیمه کې د پولیسو او سخت دریځو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځي وژل شوی دی د پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو په وړاندې عملیات ترسره کول چې د اکتوبر د 14مې حملې تر شا یې لاس درلود په دغه حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي د خبر پاڼې له مخې له سخت دریځو وسله والو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان شوي دي ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانونه د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو آزاد بحثونه ترسره کړي و ګډونوالۍ د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دربار ده
We'll be talking with missions and
Mukbala mamuriyatuno aw malgur milatuno sazman sara bahas sukru shetsu kamuna uchat kri
Da basuna sumra muhim dia aw ayad afghan khuzudi waziyat la khikido sara bamrasta wakri
aga maqul lare chare wulatwi aw iqdam akiz ma pa anbandi da gatawar sabit daishi
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې مدافع سره مرکه کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو لوبو نړیوال جام کې تر اصلي لوبو مخکې نن له بنګلاديش سره تمريني لوبه کوي په کندوز کې د غیږنیونې مینوال وایي دا ورزش د افغاني کلتور یوه برخه ده او باید ورته پاملرنه زیاته شي
موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او موږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلاتو ته جدي رسیدنه وکړي
په غزنی کې د خزینه معلولینو د لاسي توکو یو ورځنی نندارتون جوړ شوی او ګډونوال هم خوښ وو
اوس دغه سې نمایشګاه شي کوم کارونه داسې دي چې پیدا شي د نجونو د معلولینو ستنادونه بهتره ژوند کوي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیک همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانونه د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو د برخې مسؤل هیدر بار وای دوی بل امنیت شورا وغواړي چې پر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نه مراعاتولو په خاطر کلک بندیزونه ولګوي. امنیت شورا هر کال په اکتوبر میاشت کې د سولې او د ښځو د امنیت په تړاو آزاد بحثونه ترسره کوي. تفصیل د اسدالله‌الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د ښځو د حقونو په تړاو پرله پسې اندېښنې د دې لامل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سږ کال په خپلو آزادو بحثونو کې دا موضوع وارزوي. ټاکل شوی چې د آزادو بحثونو په دې غونډه کې چې د راتلونکو پنځمه په ورځ ترسره کیږي د دوه نوي هیوادونو د نړیوالو بنسټونو 401 استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اجرایی مشره سیما بهوس او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د دغو بحثونو اصلي ویناوال دي. هی دربار په هغه پیغام کې چې تیر ماښام یې ازادي راډیو ته رالېږلی ویلي سګنی بحثونه به د افغانستان د ښځو پر وضعیت متمرکز وي. هی دربار ویلي دا غونډه به یو فرصت وي چې نړیوالو ته وویل شي د افغانستان لپاره کومو کارونو ته اړتیا ده.
موږ به له ماموریتونو او ملګرو ملتونو سازمان سره بحث وکړو چې څو ګامونه اوچت کړي. دغو ګامونو کې به د ملګرو ملتونو له صلاحیتونو نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې په پار سفري او نور بندیزونه هم شامل وي.
هی دربار وایي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت له لارې به په افغانستان کې د بشري سرغړونو حساب کتاب هم کیږي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دوه نوي هیوادونو او بشري سازمانونو استازو په یوه ګډ لیک کې له امنیت شورا وغوښتل چې په نړۍ او ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو د حقونو ټینګښت ته جدي پام وکړي. په ظاهره همدا بشري او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته نه پاملرنه او د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدا د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې اساسي لاملونه دي. د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر یو شمېر هغو طالب چارواکو د ویزې بندیزونه ولګول چې د ده په ټکو د افراطي تګلارو له مخې یې د ښځو حقونه نقص کړي دي. د طالبانو حکومت د امریکا د اقدام ته غبرګون کې وویل دا ډول کړنې دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه اونۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو آزاد بحثونه ترسره کوي. دا بحثونه څومره مهم دي او آیا د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي؟ دا پوښتنه اسدالله الدین د مرکې په پیل کې د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو له فعال شینکې کډو خیل نه کړې ده.
زما په اند باندې که چیرې د امنیت شورا د افغانو مېرمنو په وضعیت باندې دغه بحثونه ترسره کړي، دا په دې معنا باندې چې دوی کولی شي د دغه آزاد بحثونو له لارې د افغان مېرمنو په واقعي وضعیت باندې پوه شي او تر څو پورې د هغوی د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د لاسته راوړنو په خاطر باندې هغه معقولې لارې چارې ولټوي او اقدام وکړي. زما په اند باندې دا ګټور ثابتېدای شي چې تر اوسه پورې هم د افغان او مېرمن خوندیتوب یا د هغوی د هغوی وضعیت بین ملي ټولنې ته مهمه ده.
مېرمن کډوخیل د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار ویلي دا له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو د نه مراعاتولو په خاطر بندیزونه ولګوي. څه فکر کوئ دا کار به څه اغیز وکولی شي؟
په هر صورت کېدای شي دا یوه لاره وي یا یو وسیله وي چې طالبان دې ته اړ کړي چې په دې دریز باندې یا په دې پالیسۍ باندې تجدید نظر وکړي. اما مهمه دا ده چې بین المللي ټولنه باید چې د افغانو مېرمنو خوندیتوب، د افغانو مېرمنو حقونه په خاطر باندې طالبانو سره خبرې اترې ولري، ناستې ولري او دا ورته تفهیم کړي چې د هر مملکت حکومتونه مسؤلیت لري تر څو پورې د وګړو مشروع حقونه مراعات کړي او د هغوی ژوند خوندي وساتي. نو دا به بهتره وي چې د خبرو اترو لاره دوی ته تفهیم کړی شي تر څو پورې طالبان او چارواکي هم په خپل مسؤلیت او دندې باندې پورا پورا پوشي.
هر کال اکتوبر کې ملګری ملتونه د ښځو پر امنیت او خوندیتوب خبرې کوي. سږ کال فکر کوي چې دوی به د افغانستان د ښځو د وضعیت ښه جاج له ځان سره ولري، ځکه د افغانستان د ښځو ښکاره استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د ښځو فعالانې هم له لرې واټنه یوازې اندېښنې څرګندوي.
بدون شک دا چې موږ مستقیم نمایندګي په ملګر ملتونو کې نه لرو، یا په مختلف مفهوم بین‌المللي سازمانونو یا په شورا د حقوق بشر کې موږ مستقیم استازولي نور نشته دی، زه فکر کوم بیا هم دا چې په مختلفو مجالسو کې په بین‌المللي سازمانونو لارې د بشر د حقونو سازمانو لخوا د ښځو ګروپونه او شبکې چې په بین‌المللي سطح موجود دي، همدارنګه افغان مېرمنې چې په مختلف ممالک کې ژوند کوي او د مختلفو پلاتفورمونو له لارې د ښځو د حقونو د غوښتنې په خاطر، د هغوی د خوندي ژوند په خاطر، د هغوی د زده کړو د تحصیل د حق په خاطر، د کار کولو په خاطر، د سفر کولو په خاطر باندې باربار اواز پورته شوی. زه فکر کوم یوه اندازه دغه نقیصه یا دغه کموالی رفع شوی، اما په هر صورت دا ډېره مهمه ده چې بین‌المللي ټولنه چې همیشه د اکتوبر په میاشت کې د ښځو په وضعیت باندې خبرې کیږي یا د هغوی په امنیت او خوندیتوب باندې خبرې کیږي، دا به بهتره وي چې د همدغو پروګرامونو له لارې د افغانو مېرمنو پوره نمایندګي وکړی شي او د دوی په وضعیت باندې خبرې وکړی شي او تصامیم په ونیول شي او نور ملکونه دې ته اړ کړی شي چې په دې کې هیڅ نوه معامله ونه کړي او دا ورته مهمه مسله وګرځي، تر څو پورې طالبان دا هم درک کړي دوی له یو طرف نه د افغان مېرمنو حق په مختلفو بهانو باندې زندوي او نقصوي، مطمئنه دی اوسې چې دنیا دا نسل یاده بستلی، ځکه چې بین‌المللي مسؤلیتونه هم هر ملک او هر با مسؤلیته حکومتونو ته متوجه ده.
د ښځو د چارو فعال شنکه کډو خېلو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د پنشیر ولایت د زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره یو شپږکسیز کمیسیون ټاکلی دی. د کابل لپاره د طالبانو د ولی ویان ضیاءالله هاشمي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند په امر دا کمیسیون رامنځته شوی چې د پنشیر ولایت د زندانیانو دوسیه چې د په کابل په زندانونو کې دي وڅېړي. نور په دې راپور کې
دا کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل ورور یې طالبانو یوه میاشت مخکې د جرم له کولو پرته زنداني کړی دی.
ورور مې د څخي پله په زندان کې دی، بېلو کومې ګناه یې نیولی دی. یو میاشت کېږي چې همدې د عمارت کسانو ونیوه. زما ورور بزګر و او بل هیڅ کار یې نه کوه. اوس یې هیڅ احوال نه لرو چې چیرته دی او وهي یې که نه. له دې ځای څخه یې چې بیولو زما مخکې ووهه. موږ غواړو چې هغه آزاد شي. یو د ترزو یو خپل مې هم زندان کې دي.
تازه د کابل لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر یو شپږ کسیزه کمیسون ټاکل شوی چې د پنشیر ولایت د اړوندو ټولو زندانیانو دوسیې وڅېړي. د اعلامیه پر بنسټ دا کمیسون په کابل کې د پنشیر ولایت د میشتو عالمانو او مشرانو په غوښتنه رامنځته شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د والی ویان ضیاءالله هاشمي ازادي راډیو ته وویل
رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان و رهبری مقام ولایت کابل
د افغانستان د اسلامی امارت رئیس الوزراء په امر او د کابل ولایت د مقام پر رهبری د شپږو اورګانونو یو کمیسون جوړ شوی چې دا کمیسون به د کابل ټول زندانونه ګوري او د پنشیر ولایت د اوسیدونکو هغه دوسیه چې واړه جرمونه او حقوقي ستونزې لري پاړی څېړنه کوي، چې وروسته به معلومات د کابل ولایت له مقام سره شریک شي، بیا به راپور رئیس الوزراء ته ورکول کیږي.
رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان شریک میسازند.
ښاغلی هاشمی وایي د بیګناهی له ثابتېدو وروسته به پنشیر ولایت اړوند زندانیان ژر تر ژره آزاد شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د پنشیر ولایت د زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره کمیسون جوړوي چې تر دې مخکې طالبان په پنشیر کې د اسیرانو په وژنې او د مقاومت له جبهې سره د تړاو په تور د خلکو د نیولو له امله د بشري حقونو په نقص تورن شوي. د طالبانو حکومت بیا دا ډول ادعاوې رد کړي او په ځینو مواردو کې ویلي دي چې پاړۍ څېړنې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم د تلې میاشتې په 14مه نیټه اعلان کړی و چې پنشیر کې د بشری حقوقو سرغړونې څېړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي شریکې شوې.
یو شمیر افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې د فساد او ګڼو ستونزو څخه سر ټکوي. په کابل کې د پاکستان سفارت څو ورځې د مخه په یوه اعلامیه کې ویلو د ګڼو کسانو ویزې ذکر دیږي چې غلطې کټګورۍ انتخابوي. نور بل صفي ولسته مګزي وورو.
زرګونه افغانان د پاکستان د ویزو لپاره په اونیو او میاشتو انتظار باسي. د دغو کسانو له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې له اوږده انتظار وروسته بیا هم ویزې رد کیږي. وحدت الله خپلواک ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سفارت خلک مجبوروي چې ویزې په پیسو واخلي.
ز کډمی او پنځمه اولادونه ټول هغه اېویډنس او پروف کوم ثبوتونه چې ما سره او ډاکومنټس ټول می سبمټ کړو، نو د پنځه نفرو د ویزې لګل او د دوه نفر ریجیکټ کول په کومه ځکه ډاکومنټس ټول یو دي. به دوه نفر کې د چا ویزې ریجیکټ کړي، یو زوی می دی یو کالو او مشر لور می دی یو لس کالو، د دې دوه ریجیکټ کړي وي.
خپلواک زیاتوي چې شپږ میاشتې د ویزو لپاره انتظار وست. د خیرګل سمیم په نوم یو بل افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې تر درې میاشتې ځنډ وروسته یې ویزه رد شوه.
پښتنه دا چې درې میاشتې ځنډ نه وروستم ولې ریجیکټ سي؟ مونږ خو کوم ویزې لپاره کوم ډاکومنټس وو هغه مونږ ټول پوره وو، حالانکه مونږ دعوتنامه مې راغوښته وه.
د پاکستان سفارت د اکتوبر په 12مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د ګڼو خلکو ویزې ذکر دیږي چې د کورنۍ د لیدو کټګوري انتخابوي. د سفارت په خبره دا کټګوري یوازې هغو کسانو ته ده چې له پاکستانیانو سره ودونه کړي وي یا ماشومان د غذایي پاسپورتونه ولري. خو د سفارت د خبرو په خلاف یو افغان مواصل اظهار صافي ازادي راډیو ته ویل چې فورمې سمیره کې کړي وي مګر بیا هم سفارت ویزا ورنه کړه.
دوی چې کوم مشکل وي د زیاتره افغانانو وختن لیکونه د دې وجنه رد کیږي چې دوی په پاکستان کې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره تل ما د تحصیلي ویزې لپاره، یعنی ما خپل فورم کې دا ذکر کړی چې ځان ته د ماسټری لپاره
د پاکستان د سفارت تر بیان لاندې چې په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي او ګڼو کسانو د ویزو په برخه کې له لوی فساد شکایت وکړ. یو شمېر خلکو د پاکستان سفارت تورن کړي چې له هغو ایجنټانو یا کمیشن کارانو سره لاس لري چې په یو ورځ کې په ډیرو لوړو پیسو ویزې راباسي. سلمان ازادي راډیو ته ویل چې عام او بې وزلي خلک د پاکستان ویزې نشي ترلاسه کولای.
عام غریب افغان نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه ویزه ترلاسه کړي. هر هغه کس چې دولتمن وي، شتمن وي، پیسې ولري، کولای شي چې په $1200 $1500 په یو ورځ کې درې ورځې کې ویزه ترلاسه کړي.
د پاکستان سفارت شاوخوا یو کال مخکې د افغانانو لپاره د ویزو غوښتنلیکونه آنلاین کړل چې ورسره د ګڼو خلکو ویزې ځنډیږي او دا پروسه چې وارد مخه هم ډیره ورو او له ستونزو ډکه بلل کېده لا پسې لانجمنه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې د دې ستونزې په تړاو یې څه اقدامات کړي، خو د دې راپور تر لیکلو پورې نظر ورنه کړ. پاکستان ته که څه هم تیرو کلونو کې ګڼ افغانان د درملنې، زده کړو او کاروبار لپاره تلل، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو د 2023 کال اگست راوسته پاکستان ته تلونکي افغانان څو چنده زیات شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د خزینه معلولینو د لاسي توکو یو ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و. ګډونوالي پر پرانستلو خوښي وي خو غوښتنه کوله چې سوداګر ولسی خلک او چارواکي د ورسره مرسته وکړي. په دې نندارتون کې د معلولو خزو په لاس جوړ شوی بیلابیل لاسي صنایع او ډول ډول جامې ننداري ته وړاندې کړی شوی.
پروانه حیدری د غزنی ښار په څنډه کې یو شخصي پوهنتون ته په خپل لاس ګنډلي کالي راوړي. د دلته دغه کالي ننداري ته یې شي تر څو یو څوک په مهربانه سي او ورڅخه وایخلي. خو دا ګیلمنه ده وایي په غزنی کې نو لسی وګړي او نه هم اړوندې ادارې ورسره چندان مرسته کوي.
له سوداګرو او خلکو څخه غوښتنه کوم چې زموږ نندارتون ته راشي، زموږ د لاسي توکو ننداره وکړي او وایخلي. د غزنی خلک له معلولو ښځو سره چندان مرسته نه کوي. په نورو ولایتونو کې خلک له معلولو ښځو سره زیات همکار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ په غزنی کې یو شمېر معلولو ښځو په خپل لاس جوړ کړي بیلابیل لاسي صنایع او ډول ډول جامې نندارې ته وړاندې کړل. د ښځینه معلولینو د لاسي توکو یو ورځنی نندارتون د غزنی د معلولینو ټولنې له لوري د معلولو ښځو د هڅونې په مخه پر لار اچول سوی و. په دغه نندارتون کې معلولو ښځو وویل پرته له دې چې خپل لاسي صنایع وپلوري د اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو لپاره نورې لارې نه لري. دوی د طالبانو له حکومت اړوند ادارو څخه د دوی د لاسي توکو د بازار موندنې غوښتنه وکړه. نرګس حکمله په غزنی کې د لاسي صنایعو کارګو لري. دې هم دلته یو شمېر لاسي توکي نندارې ته راوړي وو. حکمل وای په خوا په غزنی کې د معلولینو په ټوله کې د ښځو اقتصادي وضعیت ښه و، خو په افغانستان کې له سیاسي بدلون سره اوس ښځې زیاتې بې وزلي سوې دي.
کرنه وروره داسې خراب شو چې د ښځې ډېر متضرره شوه، ښځې ته ډېر ضربه ورېده شوه، ښځې بېچارهګان ټول له کاره ولوېده، له کارونه ولوېده، له خپل استعدادونه بېخي بېچاره د خپل استعداد نه شي کولی چې استفاده وکړي. که اوس دغسې نمایشګاه شي یا کوم کارونه داسې دې ته پیدا شي، لږ لږ کارونه بېرته دا د خلک د ښځې د نجونو د دې معلولینو استعدادونه بېرته ژوندی کېږي.
ناهیده افقی په غزنی کې د معلولو ښځو د ټولنې مشره ده. نوموړی د دغه نندارتون په څنډه کې رسنیو ته وویل اړوندې ادارې او د طالبانو حکومت دلته د معلولو ښځو لاسنیوی وکړي تر څو هغوی له فقر، بېوزلۍ او غریبۍ څخه په امان سي. اغلی افقی وویل دوی د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې بازار موندنې ته لاره هواره کړي.
خسی بیا هم پا دیر جورت سر دغل ترغلی دی، پا نندارتون کی گرون کردی، خپل لسی تو کی راوری دی، ترسو یو تو کی ملاتر وکری. موگ پا تیر دولت کی خم وقیت دلود، خروالی او دخز چارو ریاست از موگ زیاد ملاتر کوا، پا غیزانانه دخزو پا اختیار کی ور کردی و.
که دغه معلولې ښځې له اړوند ادارو او د طالبانو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د دغه معلولو مېرمنو ملاتړ به کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست ملا حمیدالله نثار وایي د دې پر ځای چې دغه ښځې خلکو ته د سوال لاس ور اوږدوي او یا له ځینو نورو ستونزو سره مخ کېږي، نو دا به ښه وي چې دوی لاسي صنایع بازار ته وړاندې کړي. موږ یې د دغه کار ستاینه او ملاتړ کوو.
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې کوشش او تلاش کې ده تر څو دوی ته بازار موندنه او یا نور سهولتونه ورته برابر کړي. په مجموع کې محلي اداره له دوی سره پراخ همکاره ده او د دې ستونزو ته به انشاءالله په وخت سره رسیدګي کړي.
په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیری ښځې په دې نظر دي چې په دا وروستیو کې په هیواد کې ښځې له سختو اقتصادي، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره مخ سوې دي.
ټاکل شوی نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزندې ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له خلکو غوښتي دي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي او د ټول عمر لپاره یې له فلج څخه خوندي کړي. یو هم اورزګان ولایت دی. په دې ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته بیا د ګوزن یا پولیو د عامه پوهاوی په هدف د کرکټ لسوریزې سیالۍ پیل شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پولیو د واکسین د کمپاین په پاره د کرکټ د څلور ورځنۍ سیالۍ نن په ترینکوټ ښار کې پر داسې مهال پیل شوې چې دغلته د کرکټ ټولو لوبغاړو هغه لباسونه هم په تن کړي و چې پرې لیکل سي و خپلو ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه سیالیو کې چې دیرش لوبډلې لوبیږي لساورې زیدي او د یوې پټې په پرې کولو سره پیل شوې. په اوزګان ولایت کې د پولیو د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر زلمی بریالی د یاد لوبو د پیل پر مهال له خلکو غوښتنه وکړه چې د پولیو د دغه ملي پروګرام په تطبیق کې دې ورسره مرسته وکړي. د ویلا هم په دغه ولایت کې ډیر سلنه ماشومان هر ځل په دې خاطر پاتې کیږي چې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاین مخه نیولې ده.
پروګرام ما په هوی د پاره موږ همیشه همدار کم علي زلي بکو دا ځوانان به تشویقو او کم ټیم چې ولاړ دي ټول یو ټیم یو د پولیو ټیم د پولیو د پاره به کار کوو. هیله مو دا ده چې کوم جه سلنه زموږ سره ماشومان پاتېږي دا به هم موږ ځان ورته رسوو او دا به انشاءالله ادامه پیدا کړي. دا به د جزا څخه ولسوالۍ ته غځوو. ولسوالۍ کې به هم چنان په همدغه رقم کار کوو.
بلخوا بیا غلوبغاړي چې په یادو سیالیو کې لوبیږي دغه ډول ټورنمنټونه د ځوانانو لپاره ګټور بولي. وایي دا څه د ځوانانو پر روحیه مثبت تاثیر لري. دی ټول له خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومانو ته دوه څاڅکي د پولیو واکسین ورکړي تر څو ماشومان یې د تل لپاره د فلج ناروغۍ څخه وژغورل سي.
عبدالرزاق توفان دی د حکیمي کرکټ لوبډلې یو تن لوبغاړی یم او دلته راغلی یم نن ورځ د موسسې دخوا چې د پولیو واکسین لپاره د هغو دخوا یو ټورنمنټ په لاره اچول شوی دی. نو نن یې د ابتدایي مراسم و نو نن به زموږ لوبې به دې ټورنمنټ کې او لوبه سرته رسوو. موخه یې دا ده چې د پولیو د له منځه وړلو لپاره په هیواد کې کار وکړو او د ورزش د لارې خلک په دې خبر کړو او د ورزش د لارې یو پیغام پرېږدو چې د پولیو واکسین باید هر ماشوم ته ورسیږي.
ډیر ګټور دی ځکه چې ځوانان چې دي تر راځي پر ژغ رسوالای شي او پر کرکټ باندې ډیر موثر تاثیر کولای شي. دا ځوانان چې دي نن ډیر خوشاله دي چې تر ټول سوي دي.
د پداسیال کې د چسر لننه د ورزګان په ګډون په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کمومره ماشومان لپاره د پولیو د 2 څاڅکي واکسین د ورکړی کمپاین پیل شوی دی. افغانستان اوس د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې لا هم پکښې د پولیو وایرس موجود دی او د روان 2022 میلادي کال د پیل څخه تر دا مهال پورې پکښې کې دوی مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي.
و امریدل چپه اورزګان ولایت کې د ګوزن یا پولیو د عامه پوهاوی په هدف د کرکټ لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بیا د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام لوبو ته تیاری نیسي. نن له بنگلاديش سره تمريني لوب لري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د شل اورونو د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې خپل لومړی تمريني لوبه له بنگلاديش سره وکړي. د لوبډلې ته افغان ټیم د آسیایي جام د شل ورونو لوبو په ترڅ کې د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړې وه. دا لوبې د اګست له 28 د سپتمبر تر 11 په متحد عرب اماراتو کې ترسره شوې. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان بل لوبه له پاکستان سره ده. د پاکستان او بنګلاديش لوبډلې تقریبا سره ورته لوبې کوي او په دغو دوو هیوادو کې پیچونه ورو دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد پلی باور دی چې ښه به دا وای چې افغان لوبډلې له هغه سي ټیمونو سره چې لږ لوبې کړي دي د نړیوال جام د تیاریو لپاره لوبې کړي وای.
افغانستان ډېر وخت کېږي چې لږ استرالیا، نیوزیلند او دا انګلند سره شلاوري د کرکټ نه دا کړی. موږ د خپل آسیایي هیوادونو سره موږ ډېر لوبې درسره کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو تر آسیایي جام وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا لوبې د نړیوال جام د تیاریو لپاره ګټورې وي. بیا افغان لوبډلې په متحده عربي اماراتو کې د یوې اونۍ په مخه تمرینات ترسره کړل چې له هغه وروسته د تلې په ومه استرالیا ته روانه شوه څو هلته د کرکټ بورډ په وینا د استرالیا له هوا او پیچونو سره د تمرینونو پر مهال لږ ډېر آشنا شي.
د غراس په کندوز کې د غیږنیونې مینهوال وایي دا ورزش د افغاني کلتور یوه برخه ده او باید چارواکي ورته پاملرنه زیاته کړي. په کندوز کې هر اونۍ د غیږنیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته له ولسوالیو او شاوخوا سیمو سلګونو کسان ورځي.
په کندوز کې هر جمعه د غیږنیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته سلګونه کسان راځي. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې دوی د غوره لوبغاړو د غوراوي او د خلکو ترمنځ د یووالي لا ټینګښت په هدف هر جمعه په دې ولایت کې د غیږنیونې سیالۍ ترسره کوي. په کندوز کې د یاد فدراسیون مسؤول محمد انورجي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نن خو تاسو وینئ چې سپینزر په لوبغاړو کې زموږ پهلواني مسابقې وي. لیلا الهام ډېرې ښې پهلوانیګانې کېږي د ولسوالۍ نه، د کلبونو نه، د کندوز راځي. همدلته مسابقې موږ پر ګزارو. بله جمعه هم چې راځي موږ همدلته پهلواني لرو. ځوانان د مواد مخدر نه، د بد کارونو راتاویږي.
ښاغلی انورجي وایي چې ورزش د روغتیا ضامن دی او باید ټول خلک په تېره بیا ځوانان د بې ځای وخت ځای کولو پر ځای ورزش وکړي. په یاد ولایت کې یو شمېر لوبغاړي وایي له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره د غیږنیونې په سیالیو کې ګډون کوي، خو له طالب چارواکو غواړي چې د دوی شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په کندوز کې د منصور پهلوان په نوم یو لوبغاړي ازادۍ راډیو ته وویل:
پهلواني امروزی ما از ولایت بلخ کندوز
نن په دې سیالیو کې د کندوز، تخار، بغلان او بلخ ولایتونو پهلوانانو ګډون کړی وو. ما د کندوز په استازیتوب خپل حریف ته ماتې ورکړه. ورزشکاران له بیکاری او اقتصادي ستونزو ځوریږي. باید اړوند چارواکي د ورزشکارانو ستونزو ته توجه وکړي.
په دغه ولایت کې د غیږنیونې د برخې یو بل لوبغاړی صبغت الله هم وایي چې یو شمېر لوبغاړو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش یې پرېښی دی.
چارواکي باید ورزشکاران تشویق کړي او د غیږنیونې برخې ته توجه وکړي. زموږ یو شمېر پهلوانانو ښه لاسته راوړنې درلودې، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش پرېښی. موږ له چارواکو غواړو چې د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي.
د غیږنیونې یو شمېر مینهوال دغه لوبه د افغاني کلتور یوه برخه ګڼي او له اړوند چارواکو غواړي چې دغه لوبې د ودې لپاره باید جدي توجه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالحنان چې د غیږنیونې نندارې لپاره د کندوز ښار ته راغلی وایي
د غیر نیولو ورزش چې دی د افغانانو کلتور یوه برخه ده. موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او زموږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلاتو ته جدي رسیدنه وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د غیږنیونې یا